درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي، خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي.
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالۍ د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. ستودا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو وي د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه.
فاینانشال ټایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغېز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی.
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل.
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. په ننګرهار کې 9 تنه په ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټر واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د بشری حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو ورسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې او وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو په دې راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې وویل د اداره شویو اقداماتو په اړه د جدي بشري سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې ده. له طالبانو غواړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړیو د ژوند د خوندیتوب لپاره اغیزمن اقدامات وکوي. په دې موضوع وروسته مفصل راپور لرو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګالي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړې. پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن 9 اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شو دلی دی. پرون د دسمبر څلورمه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم تلین سره برابره وه. د چې په کاکاموراد هم مشهور و. دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تعبیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 1 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې، فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی دی چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیز کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسویانو مشروي په خوابه ایديولوژیکو تصادونو د لویدیزي او ختیځي اروپا ترمنځ د پله د رامسته کولو د پله د ایجاد مخنیواله خونن سبا کډوالی د درز رامسته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپای ټولنې او یوناني چارواکو یې به غونډې ته وویل.
اروپا وخت رولو ته دوام ورکوي. اروپایی ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایسویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام در اورو. دا پروګرام پرون مازیګر د افغانستان په وخت د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و چې اوس ځینې برخې تکرارو. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له واک ته رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 100 ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو غټ بیان کې ویلي موش پخلای کوي چې اډا شبي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. موش له طالبانو غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړو د ژوند خوندیتوب په اغیزمن ډول یقیني کړي. د بشری حقوقو د څار نیویارک میشتي دلی د نومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش پخوانی یو غړیو چې د اگست 15مې او د اکتوبر د یو دیرشمې ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوي وو یا طالبانو نیولې وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړي دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څه باندې سلو پخوانیو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمیز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو لوشلو او یا بیدرکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وژنو مخه ونیسي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقونو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخواني حکومت څخه ور پاتې شوي د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیستی دی. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکوونکي باز محمد یادونه شوې چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کور ته ورغلي، هغه یې نیولې او وروسته جسد د کورنیو غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو ادعاو په اړه دی په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 1555 تنه استلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایریدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنې د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوقالعاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګن نور څارونکو د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کانفرنس ته وویل په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل به تاریخي اشتباه وي. له کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالره مرسته وشي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله بیې لوړې شوي، خو بهر ته د پروازونو د نشتون له امله په تیرو 4 میاشتو کې هیڅ زعفران نه دي صادر شوي.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی 6 کال وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلې دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
تولیدات ډېر کم دي چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو وسپېل د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلي دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیه له 1.5 لک تر 100,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیرودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واستو. هغه لا ویلونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیرودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره یې ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پی چلوم. خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت له امله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند له مخې څلورم مقام خپل کړی او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت له امله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
افغان زده کوونکي ستو د فروتن چې نومې د نړۍ په 15 اغیزمنو میرمنو کې راغلی، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهوره شوې، وایي چې د وینا لپاره یې مخې تر مخې تیاری نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو د زړونو خبرې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرأت له امله دغه افغان جلۍ د نړۍ د 15 اغیزمنو میرمنو په ډله کې راوستې ده. په دې اړه دا راپور وبرئ.
ستودا فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغې نوم د نړۍ د 15 اغیزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بیساری و. ستودا فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته شو او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځي او ته ولاړ شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لورې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستودا د 10 کلنۍ په ویاړ جوړ شوي مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستودا فروتن وایي هیڅ کله یې فکر نه وکړی چې د ستودا وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومانو ته کتابچی او قلمونه را ټول کړم. کله چې ستودا خپله وینا وکړه د ټولو سترګې له اوښکو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل.
و همه با پاکستان
هغه وای غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نکړي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل، ستودا هرات ولایت کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی یو محفل ته وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري تر څو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغه وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په روسي ټاپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدی مخکې قطر ته تللی و او هلته یې له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکارۍ له کبله د قطر مننه کړې وه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري، خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپتمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی و.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زړه ژوند دی که پخوانی سندرې وایا ماته قندارې قندارې سندرې ماته قندارې قندارې سندرې بل خو گل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے مات قندارے قندارے سندرے
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خپور شوی و. خو اوس د سات لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخت رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډ بیان کې په دې راپورونو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړای شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډېر زیان ګاللی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکامو راد عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 1900 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې زه اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د شزو پاړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په فرمان خبرې کوو. په دې فرمان کې چې شپږ ماده لري د افغان شزو پر ځینو حقونو چې په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې نه رعایت کیږي ټینګار شوی دی. په نکاح کې د بالغ شزې رضایت یا په جبر د نکاح او ودولو مخنیوی، په بدو کې د شزې نه ورکول او په دې تاکید چې شزه آزاد انسان دی کونډې ته د بل واده په انتخاب کې د حق ورکول، له خاوند څخه د مهر اخیستلو او په میراث کې د حق لرلو په شان موارد په دې فرمان کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې پر دې سربیره باید ډیر نور اقدامات وشي. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه د فرمان د حق برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د شزې د رضایت یادونه پکې شوې او دا حق ورکړی شوی چې له چا سره واده وکړي. وست یادونه کړې چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو، کارځای، سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې په نورو برخو کې هم د شسو حقونه رعایت کیږي. ګنشپیر افغانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملا هیبت الله اخونزاده پر فرمان نظرونه څرګند کړي دي. د ننګرهار پخوانی والی ضیا الحق امرخیل د دغه فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې هیله لري د تعلیم او کار حق به هم ورکړل شي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرزانی کوچی ویلي چې که اصیل انسان غړي نو ولې په کورونو کې نه ولیدي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي ویلي چې د طالبانو د مشر په فرمان کې ټول راغلي حقونه په شریعت او د افغانستان په قوانینو کې شته، نو فرمان ته څه اړتیا و. د سیاسي چارو شنندي او د شسو د حقوقو ملاتړ شکریه جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو مشر دا فرمان د دې لپاره صادر کړی چې د شسو د حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونو کم کړي. پرونه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي محترمه شینکی کډوخیل چې په خوا په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، ګلالی ساپی چې د مشرانو جرګې په خوانی غړې ده، او همدارس حقوق بو عبدالستار سعادت چې په خوا د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس و، او همدارس یو موده د پخوانی ولسمشر سلاکار و. لومړی محترمه شینکی کډوخیل، د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ البته لن نظر
باید وایم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نه و، یا د افغان او میرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خود افغان مرمنه مخکل وادنه او تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده على دې مسله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمله فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان نجونو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسم په نظر کې نیول کېږي، او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی ده. موږ لیدلی چې 14 کلنه جلکې له شپېته کلن سړي سره د بدل په بخښنه غواړم د ولور په پر بدل کې وتور کړی ده. نو زه فکر کوم چې شاید مغه خبرې دوستانو خبر چې دی فکر کې په دې طریق کولی شي دنیا ته قناعت ورکړي چې ګویا موږ د افغان مېرمنو د حقونو دپاره په اسلام متحده یو، او دا راته مهمه ده ځکه دا فرمان فکر کوم دا فرمان ضرورت هم نه و، او شاید هم چې خپل امیر المؤمنین د دوی چې هیبت الله صاحب دی هغه فکر کوم چې هغه حیات هم نه دی، نو په دې وخت کې دې ته ضرورت نه.
اخلی ګلالی صفه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولې چې عقل اندخل پوشي چې کزه مال نه ده، کزه انسان ده، او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نه ورنکړل شي. عقل مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقی حق د خزې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. د خبرې ټول په اسلام کې راغلی او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو. دا چې څوک په عمل نه کوي دغه مهمه دی. اوس نو وګورو چې دی خو ډېر ځان پابند ګڼي چې هر فرمان چې ورکوو هغې قاطعیت ښیي او هغه عملي کوي. وګورو چې څونه خلک وروسته د دې په ماشومتوب کې واده کیږي یا په زور او جبر نکاح کیږي. چې راځو مهم اصل ده چې کړوخیل صاحب وویلی چې دا د ښځو د کار حق دی، دا د ښځو د تحصیل حق دی، دا د ښځو د تعلیم حق دی، چې دا په هیڅ صورت کې اما چې دین ورته ویلي دي چې علم په ښځو او نارینه باندې فرض دی او د کار حق هم ورته ورکول شوی دی. اما چې هغه قانون چې د یوسفیرن مریولوژی د ظاهرشاه د وخت قانون دی په هغې کې ویل شوی دی چې ښځو او نارینه دواړه د کار حق او مسؤلیت لري. دا باید دغه قانون باندې بیخي جدي غور وکړي. ټول د جنډو مکتبونه هم خلاص نه دي، او څو انګشتوماره ولایتو کې خلاص دي. دا کفایت نه کوي. موږ قاضیان درلودلې، موږ مامورین درلودل، د خدمات ملکی مامورین چې دي ټول په زحمت باندې ځان هلته رسولي، خصوصا ښځینه، دوی ته باید حتما حق ورکړل شي. څو چې دغه حق ښځو ورنه کړل شي، د فکر کوم دا قانون منګړی دی.
ښاغلی سعادت ستاسو نظر څه دی؟
خزه فکر کوم د دې فرمان مخاطب ډیر زیات دغه نوې حاکمه فضا ده. پس په رسنوي کې لیدلې په داخره وخت کې سوشل میډیا کې هم ځینې ویډیوګان راووتلې چې یو شمېر کسان د دینی عالمانو په نامه په دې بحث کوي چې خزه مال ده، خزه متا ده، خزه انسان ده نه ده. داسې بحثونه حتی رامنځته شول. نو په دا اساس باندې د امارت رهبري په دې باندې پوه شوه چې که چېرته موږ د خپل دریځ په دې باره کې روښانه نه کړو، دا خبرې کیدای شي په دوی باندې وتپل شي. همدې لپاره ځینې عمومي اصول یې وضع کړل. مثلا ښځه یو آزاد انسان په توګه، او هلته هم د خپل د ازادۍ کلمه چې ورسره کارول شوې دا ډېر زیات یو غټ مهم مفهوم افاده کوي. او هلته هغه سلبي حالت کې دا راولي ویلي چې مال نه ده، یعنی مخاطب یې همغه خلکو هدې په څنګ کې. بیا په دې ټولنه کې ځینې اساسي ستونزې دي چې هغه یو برخه د جنګ هم ده، ځکه دا د کونډو بحث هلته پکې راغلی چې د دې لور ته جبري نکاح نه کېږي، هغه د خپل اختیار ولري، د مهر بحث، د میراث حق، دغه موارد راوستل. زه فکر کوم دا ډېر زیات یو مثبت ګام و، ډیر زیات ضرورت هم دي څو. مګر البته دا لومړنی اقدام دی. طالبان نه دا امید ځکه کیږي چې موږ مخکې په قوانینو کې دا ټول شان منو، یعنی ښځه بیخي د اساسي قانون 22 ماده مطابق نارینه سره برابر حق درلوده. نور مدني قوانین کې البته موږ مدني قوانین خو ډیر زیات زاړه دي، تیر امارات دی وخت هم پکې شاملېږي، هم د شاه د وختو دي. د ټول مواردو کې د دې شان او مانیت شوی، اما د دولت د حاکمیت ضعف سبب دې کې د تخزه په بدو کې ورکول شي، د میراث حق نه محروم شي، جبري نکاوي وي، د سنه ټټ نکاوي. دغه مسائل اوس د دوی د حکومت نه د تمه کېدای شي چې دوی د خپل فرمان تطبیق کړي. فکر کوم دا ډېر زیات مثبت ګام و د ښځو د حقونو په باره کې، اما دا کافي نه دی.
بله، لکه څنګه چې تاسې وایست کافي نه دی، دغه خبره نور هم کوي. په افغانستان کې اوس لویه مسله دا ده چې نجونې له تعلیمه ګرځول شوي دي، له کاره ګرځول شوي دي. که مو فکر وي، د نړیوالو فشار هم په همدې خاطر ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي. یو عمده دلیل یې هم همدا شی دی. او په عین حال کې ځینې خلک، سعادت صاحب، دا وایي چې طالبانو دغه مسائل د دې لپاره مطرح کړي دي او تعلیم او د ښځو کار ته ځکه اشاره نه ده کړې، حال دا چې د دوی تر ټولو لوی مشر دی، د ده په فرمان کې باید دا ټولې خبرې وای، باید ډېر جامع فرمان وای، او اصلي مسائل باید په دې کې یاد شوي وای، لکه د تعلیم او د کار مسله. او دا چې نه دي ذکر کړي، علت یې دا ده چې د طالبانو مشران ډېر د لرو پرتو سیمو کلیوال ملایان دي. د هغوی په خپل ټولنه کې، د دوی په خپل ماحول کې، د ښځې د کار او د تعلیم مسله اصلا مطرح نه ده. د دوی لپاره همدا ده چې ولور څومره وي، مهر څومره وي، نکاح څنګه وي، دغه مسله یوازې ورته مطرح دي. دغه د دوی په کلیو کې هغه مطرح ستونزې همدا دي. په دې خاطر یې د ښځو د حقونو، خصوصا د تعلیم او د کار یادونه نه ده کړې. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، حتی که دغه فرمان کې دغه موارد ټول شامل هم وای چې ضرورت یو، بیا به هم فرمان آخري فرمان او جامع فرمان نو، ځکه خدای دې ټولنه نیمایي برخه ده، خپل خاص شرایط لري، خاص ستونزې لري، هغه تر دې ډېر حمایت ضرورت لري. د فرمان کې دا نه دی ویل شوی چې دغه یوازنی فرمان دی، نو وروسته به د ښځو د حقونو د حمایت لپاره بل فرمان نه صادرېږي. یعنې دا کېدای شي بل فرمان شي، خو لږ تر لږه اوس د یو ګام په توګه دا ډېر زیات ښه شی. بلې، او د تعلیم بحث دا زه نه پوهېږم چې اسلامي امارات چې کله راغی واکمن شو، دوی ویل چې دغه رژیم باندې موږ کار کوو، هلکان نجونې باید جدای. البته په ټول افغانستان کې تر 12مه پورې نجونې او هلکان جلا درس وایي، او د دې بندول یو اشتباه وه، ځکه یو ډول اخلاقي مسؤلیت امارات ته راجع کړ. مګر د پالیسۍ په لیول کې د دې خبرې ممانعت نشته، ځکه په کندوز کې، په بامیانو کې، په هرات کې، په مزار کې، ځینې ولایتو کې د نجونو مکتبونه پرېښودل شول. معنا دا ده چې په پرنسپ کې د خبرې سره مشکل نشته. اما همغسې چې تاسو اشاره وکړه، من متاسفانه ځینې مشکلات لرو. کله مزایق تفسیرونه د دین د متونو نه، هغه ځینې داسې برداشتونه رامنځته کوي چې هغو سره هم لږ د مصلحت چلند پکار دی. نو دا ډېر زیات ښه شو چې د امارت د رهبرۍ له ادرس نه همدغسې یو فرمان را صادر شو. د دې نه وروسته تمه دا کېږي چې د تعلیم او تربیې په برخه کې، د کار په برخه کې، او دا خو د ټولنې نیمایي برخه ده. یعنې د یو دولت په توګه که چېرته هر څوک د دنیا په هر کونج کې تصمیم ونیسي چې نیمه ټولنه هست کې، تر ټولو ډېر تاوان دولت کوي، ځکه د انرژي که 50% نه وي، 40% خو دا 40% انرژي دی دولت د ماشین نه حسفول، خو د جبران وړ نه، هیڅ ماشین نه شي جبران ولای. نو زه فکر کوم دا مسائل به کېږي. شداره چې د تنیت شته، یعنی خوشبینی نه منګ لرلی شو، دغه یو وضعیت سره نه مخامخ لکه تیره دوره کې تیو، نو من کولای شو مثبت واردو.
ډیره مننه سعادت صاحب. محترم کډوخیل، د افغانستان په قوانینو کې مخکې هم تاسو اشاره وکړه، ښاغلی سعادت هم اشاره وکړه چې دا راغلی دي، اما هیڅ کله عملي شوی نه دی. اوس څه فکر کوئ چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان، ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملات د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای، دیت بل مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لومړی خو دې فرمان ما څه ویل چې دې ته ضرورت نه و، ځکه تاسو موږ به ته مغه یو عامه ذهنیت دې خلکو سره دی، او چې دا د سره چې ګویا ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی تو او خی چې بیا حواله هم د غزو دې پم دې باندې بس وسی، او بیا غ بحث مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دا چې په ښځه باندې دا ولور به جدي معنی شوی وای، ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کېږي دغه زاړه سړی چې یو ماشوم سره ودونه
تاسو دا منی چې په دې څو برخو کې خصوصا دغه اول او دومه ماده دغه هم تاثیر دوي
نه چې شي نه ردوم وام چې مکمل نه دی اساس اول بده ویل چې ولبر اصلا قابل دی قبول نه دی دا بيخي مطلق حرام دی انسان خرڅو په اسلام کې روا نه دی او دغه اول خو بده ولبر نشاره سه مشکل خو دی نن دی ودونه هم دغه ده یو ځوان ولې په پاستي عمر کې ودنه شي کولی ځکه چې ولبر نه لري دغه تجاوزونه دا جنجالونه خو یو خوال دغه دی ولبر یو لوی مثبت ودونه کې خوال دغه ولبر یا قیمت په انسان باندې کې خودل کیږي واسه د پیسو بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نارینه اسمه نه ده پیسې مهمه دي بل دا سه کچیر کچیر خو خلک دغه شرایط قبول نه کوي نقص کې ادل پر بیت شي ادل په پایله بیت شي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کې دغه مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې د کاتي دغه جزات نه کیږي دخله کې یو توصيه شوه ده
محترم صاحب لومړی او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملال لوري نویني دي تاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلې رضایت شرط ډیر دا وایي چې دا وخت د انجلې د پلار دی په همدغه ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې په چیرو کلونو کې مشپزلونو لزینو ملایانو څخه د همدغه خبره اوریدلې ده
په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپودی حتی اسلامی پوها د دی خلکو ډیره لګده زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې تعمغی یعنی مانه دی خفنی شي ډیر ملایان مونږ لرو چې اصلا دینی ذکر مکمل نه دی فقط یو څه روایت کوي یو څه د نقل قول کوي یو څه اوریدلی دی په اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي د خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه وړي خلکو ته تشریح ورکي د ځان یا په ناپوهي وکی یا نه پیږي دا یو مشکل زمونږ د جامعې دی چې زمونږ د دینی یعنی زده کړه د پاره کچا نه دی چې مونږ ځان عالم دي دین وګورنو البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغه ته په احترام وایو چې شته دي ولینا اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پراتو سیمو کې دي شته دي او خلکو اما چې تاسو وایي فکر کوي چې دي حق ټول پلار لري دا رقم هم نه دی مونږ تاسو لوسي دي چې د 1300 کال مخکې دغه حق خصوصي تر کې شوی دا باید یو خو پیډ بل مازلاب ډیره مهمه دي کې دا چې د یو سلسله حقوقي مسایل دي یو سلسله اجتماعي مسایل دي مونږ بعد بختانه په دې اجتماع کې وزيګو چې د لور دا د کوچنی جلی ودول دا د شوق کار نه دی دا د یعنی د لاج کار نه دی متاسفانه نه دی دا فقر هم لوی عمل دی زاکسره داسې فامیلو کې ګورم چې هغه لورانه دی وړې ودی چې پلرونه اقتصادي مشکل لري او دغه پیسې چې دغه لور په ودولو کې په لاس راوړي دی باندې سوره ژوند کوي عوامل چې سود منځل اړ نشي زه فکر کوم دا فرمانونه به هم هغه نه مینه مهمه خبر ده چې خصوصا په دې اوس شرایط کې چې تمام افغانستان د لوګي نه تقریبا هغه څه چې کم سالوی فیصد او دیرش فیصد او ویل کېدل اوس اتیا فیصد تر رسیدل ټول خلک غریب شي ودی داسې مجبوریتونه بشي چې د یافت خپل څلور کلمې لورانه به هم د واده په نوم باندې خرڅی کی دا مجبوریتونه څو چې حل نشي د فکر کوم د فرمانونه به ډیر عملی نه وسیږي
البته دی ولبر په برخه کې ویل کېږي چې کلچر هم دی یعنی کلتور او دود هم دی
په جلو دا یو راوال چې ویل چې د فلان لور د دې سړي لور په څلور لکه لاړ از ما باید په 15 لکه ورته ولبر ورته شي دا یو منفي راوال دی اما مخکې د دې چې دا راوال چې ویل دا د فقر یو انګیزه دی چې هم ډیره عمیقه ده او دغه فرمان چې دی د ډیر ډیر ما په نظر مثبت فرمان دی اول مرحله ته پال کې چې سرسخت د دې طرفداري مې چې باید په هر صورت باندې مې چې ویلي چې څه ځای انسان ده باید څه انساني حق ورکړ شي دا جملې نه باید مګې استفاده وکړو او دې مجبور کړو چې دې ویلي دي چې څه مال نه ده وخت چې مال نه ده ته څنګه یو څوک منکه چې ته درس تم ځای تعلیم تم ځای کار تم ځای وخت چې څه انسان ده او څه انساني حق قائل شي او څه چې انساني حق ورته نه قائل شي خپل فرمان کې خپل احترام نه دی کړی
سعادت صاحب تاسو حقوق پوه یاست په اوله ماده کې ویل شوی چې د بالغ ښځې رضایت ضروری دی لدی دا مطلب هم اخیستل کېدای نشي چې د نابالغ رضایت ضروري نه دی یا نابالغ هم ودیدای شي
معمولا په حقوقي مسایلو کې د دې قیدونه نورې شي دي د بالغ په اړه کوم شرایط شي چې هغه نه فساد متصور نه وي یا د نور موارد ته اشاره کړې نه کله چې بالغ په باره کې دا حکم کیږي هغه زمینی اشاره دی چې یانته مخالف مفهوم په دا شکل نشي خپل حقوق کې هغه په ضرر باندې وي. نو د نابالغ په باره کې به هر څه ممانعت دی هلته، یعنی شدید ژبه هغه ته ورګرځي نابالغ ته. تر دغه فرمان د اجرایي زمانه په باره کې دومره ووایم چې همیشه ټول فرمانونه ټول قواعد اگر مشخص جزایی معایده نه لري، مثلا که یو تجارتی محکمه حکم کوي په یو مسله کې هلته جزا نه وي ټاکل شوی، خو د کلی محکمه حکم څوک نه مني بیا دته تمرد وای.
نو بیا یې ولې یادونه نه ده کړې چې دا خو هم ډیر عام دي. دا څو ورځې مخکې تاسو مخکې د ویډیوګانو خبرې وکړې، د ټولنیزو رسنیو خبره هم وکړه چې یو نه کلنې په یو شپېته کلن واده کړې و، یعنی دا هم ډیر پیشی شي دا ډول موارد. نو ولې په دې اړه یادونه نه ده کړې؟
ځینې مسایلو کې چې کله تاسو یو حکم وایي، مثلا همداسې تاسو یو حکم کوي چې هیڅوک نشي کولی د چا یوه روپۍ هم وخوري که نه یا غلایې کړي، هغه نو معنا یې دا نه ده چې یوه روپۍ چې نشي غلا کولی نیمه روپۍ غلا کوي یا یو لک روپۍ نشي غلا کولی شي. اصلا د حقوقو ژبه جلا ده. ی نابالغو په باره کې حکم دا بیخي رسوي، مګر دلته دغه بحث د دې شي ده چې آیا امارت اوس کولی شي حکومت چې په ډېرو زیاتو جزئیاتو کې د خلکو په ژوند کې ننوځي. دغه کار یو وخت کې حکومتونو کړی، تاریخي فرمان ورکړ 300 روپۍ ولور هغه وخت کې ټاکلی، هماغه ته ډېر زیات غټ جنجال جوړ شو. اوس هم هماغه رقم چې اغلی صافی وویل د فقر خپله ډېر زیات یو خطرناک عامل دی. په دې باره کې زه شک لرم چې په ټول افغانستان کې دا شی تطبیق شي. البته ساحه ډېره زیاته خره وړي، ستره محکمې ته وظیفه ورکړي، والیان ته دنده ورکړي، هغه بسبه نولس سوالان پکې شامل دي، او قومي مشرانو سپینګیرو ته هم دنده سپارلې ده. د دین له ادرسه د دغو مسایلو تصریح کول اول ته هغه رقم چې اغلی صافی ویل چې انسان دی، هلته تنه انسان نه آزاد انسان دی. دا آزاد انسان خو ډېر زیات غټ تعریف لري. زه فکر کوم ښځې باید دغه مورد نه ډېره زیاته استفاده وکړي. هر څوک چې د ښځو د حقونو په برخه کې هغه کوي فعالیت کوي، هغه په دې فرمان نه په نورو مسایلو کې هم ډېره زیاته ښه استفاده کولی شي. نو زه په هر لحاظ ډېر زیات یو ښه ګام بولم، اما بلې او له دې نه وروسته ځینې نور اقدامات هم باید وشي، نور سلامین هم باید وشي. د کار په اړه کې د ژوند په نورو برخو کې د دوی د مشارکت بس، په سیاست کې د دوی د مشارکت بس.
محترم شینکی کډوخیل، مخکې دا یادونه وشوه چې طالبان د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې منفی نظر نه لري، یعنی دوی موافق دي. په ځینو ولایتونو کې ښوونځي دا شروع کړي هم دي، خو په ځینو کې نه دي شروع کړي. د دې دا معنا نشي کېدای چې د هر طالب نظر بیل دی. دوی په منځ کې مختلف نظریات دي، ځینې د ښځو له تعلیم او کار سره ډېر مخالف دي او ځینې بیا موافق دي.
دا یو لوی ستونزه ده چې دوی زه فکر کوم چې طالبانو سره مخ دي. دوی چې کوم مبارزه یا مقابله د جمهوری اسلامی افغانستان سره درلودله، او هغه یو نادرسته پیام سه په اصلاح شریک سوی له جنګیالیو سره چې ګویا د ښځو په مقابل کې نوشه په اکثره ځایونو کې همدغه یو تاثر موجود دی که دوی یو دم د ښځو تعلیم ته بېرته مخه کړي. نوشه خپل جنګیالي بېرته چې پرونو پورې مونږ به د ښځو تعلیم په خلاف جنګولو نن بېرته ولې دا تاسو داسې ښوونځي اخلاص کړي، ځکه چې متاسفانه په مغه جنګونو کې د نجونو مکتبونو ته اور واچول شو، ښځینه معلمین د کار نه منع شولې، همدارنګه کورنۍ تهدید شوې چې مثلا خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لېږي.
سعادت صاحب، تاسې مدافع وکیل هم وي او د ښځو له حقوقي مسایلو خبر یاست. د څو ورځې مخکې ښځو اعتراض درلود چې دوی خپل مسائل نشي مطرح کولای، حقوقي مسائل، ځکه چې ښځینه څارنوالان او قاضیان په کور کې نول سوي دي. تاسو دا مسله شاید تر نورو ښه درک کړئ شي، څومره جدي ده؟
بله، و ما رقم چې من تر اوسه پورې راګیږو تر دې راځه پورې د ګلاس په ډاک اړخ باندې راګیږو، هغه خالي اړخ باندې کوږیږو، هلته خامخا ډېر خبرې شته. اوس البته دا باید ستادید نشي چې یو ځای کې یو څوک ناسته ښځه ناسته ده، نو هلته چې نارینه ورځي د هغه کار نه کېږي، خدماتي برخه یا نارینه ناسته قاضي دی، نو هغه به د ښځې حق نه دفاع نه کوي، هغه ته به فیصله نه کوي.
نه، ځینې خبرې دي چې یو ښځه نشي کولی چې یوه نارینه تې وکړي.
دا بې شکه داسې ده، بېله شکه داسې ده. اما ما وویل په مجموع کې موږ کله چې د یو دولت بحث کوو، نو هغه بیا ترکیب د دواړو او نو هغه د ډاکټر په نقش کې کې قاضي په نقش کې کې څارنوال په نقش کې پاره نقش کې چې هغه نو بیا د هر قشر نه ځان څو ګرځي بیا د غلط خدمات وړاندې کی ما تاسو ته مخکې وویل من ستونزې لرو ګلاس دا کار
ساده یو مسله ده ک څوک دا وایي چې طالبان ولې په فلانی ولایت کې یو لوی نړیوال هوایی ډګر نه جوړوي، ولې له مزار شریف تر کندهار پر ریل نه جوړوي، نو څوک به وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی، لیکن دا داسې مسایل دي چې موجود وو او دوی له خلکو اخیستي دي.
فرانس ما تاسو ته وویل د ابتدا نه البته د امارت داخلي مشکلات باندې نه پوهېږم، خو همدغه د ښځو د نجونو بندول، د مکتب نه راګرځول، د کار نه راګرځول، دا امارت یو جدي اخلاقي مسله پېښه کړې. او زه تاسو ته د همدغه ځای نه وایم چې ټولې واوري دوی چې هر څومره زور ولري د دې شي مخه نه شي نیولی. یعنې دا زمانه، دا پېړۍ چې موږ په دې کې ژوند کوو، دا خلک دا اوس بل رقم دي. یعنې دا ممکنه نه ده که څوک وغواړي د دې مخه نه شي نیولی په ټول زور باندې. اوس دا فرمان راغی، له دې نه وروسته هم تمه دا ده چې همدغه چې یو فرمان د تعلیم او د کار په باره کې راشي، همدغه چې یو فرمان ډېر زر نه لږ زره وروسته په سیاسي مشارکت کې راشي، موږ رو رو باید دغه د خپلې خوندې، د خپلې لورګانې، خپلې مېرمنې ځان سره ولرو که موږ غواړو دولت تاسیس کړو، که موږ غواړو چې دا ملت پرمختګ خواته بوزو. غیر له دې نه بیا د فکر کوم موږ هم جغرافیا او هم تاریخ دواړه اشتبال ولو، او هغه چې هر چا اشتبال وسته خامخا د قیمت ورکړي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سعادت همدارس له محترم شینکی کډوخیل او محترم ګلالی ساپی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
آینا کے او کلا گورم یو آرام